ستړي مشي دا مشال ریډیو ده خیبر پختونخوا کې د شپې یو لس بجې دي په دې خبري غړای کې زه تاسو قربا مجید بابر یم د دې خبري غړای د سر موضوع د تورخم دروازې هغه تړل دي چې درې ورځې وشوې او د تګرا تګرا پاره تړلې پرته ده خو له هر څه مخکې خبر د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 21,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده او ست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده کاروباریان وایي لکبلې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دواړخي د تجارت ودرېدلې ده د مشال ریډیو خبريال وایي په خبر نه تر تورخم پوري د خیبر درې پر لار افغانستان ته مالوړن کې په سلګونه گاډي ولاړ دي یو افغان ټرک ډرایور صفی الله صافی نن مشال ریډیو ته وویل چې لونه خرابېږي
سبزی بار دی آلو ده او آلو خرابېږي که یو ګورې بس آلونه نوره اوبه زی تقریبا دا د 50,00,000 روپیو نه زیات مال دی
طالب چارواکو ویلي دي چې پاکستان سرحدي ځواکونه ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانې کړي وو نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه تر دې وروسته د فرورۍ په 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډرو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوبل شوی و په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د وزیر په چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووجل شول مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم لزان سره وړې ده نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې د سوک نه دینی ولی بلخوا په سرحدي خار چمن کې هم نن د فروری په 20 د ناصرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی دی د پولیسو په وینا د چمن پریس کلب مخې ته پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پر وسلوالو ډزې وکړې او یو پولیس یې ژوبل کړو په چمن کې د پولیسو مشر محمد علی قاسم مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال ژوبل کړی و چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مرمنې په ګډون د دریو کسانو مړی راوستل شوی دي دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوی دي خان محمد مری نومې یو تن ویلی دي چې په دې مړو کې یوه د مرمن او دوی زامن دي نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسي د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو خان محمد مری وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې نیول شوي وو خو زیاتوي چې د کورنۍ پنځه نور غړي لا هم هلته قید دي بلخوا صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40 لک روپو فنډونه جاري کړي دي د پی ډی ایم ای لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مرستې به په راتلونکو دوه ورځو کې د موبایل سیم کارډونو په پیغامونو په وسیله نږدې 18,000 رجسټر شوو کډوالو کورنیو ته ورکول پیل شي د خبر پاڼې له مخې دا هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې تر دې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي په دې کې هغه 1,000 کورنۍ هم شامل دي چې په دې وروستو کې د غلام خان له لارې د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوي د خبر پاڼه دی اتوي چې هرې کورنۍ ته به د میاشتې 2,000 نغدې مرستې او 3,000 روپۍ د روپو راشن ورکول کیږي ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 کال د فروری 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 21,000 څخه د زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، چې پکې 8,600 کسان وژل شوي او 10,280 نور ټپیان دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک نن د فروری په 21 په یو بیان کې وویل چې په دغو کې تر ټولو ډېر اغېزمن شوي واړه ماشومان او د ډېر عمر خلکو، او خبرداری یې ورکړ چې د ملګرو ملتونو د ارقام د یوې لویې غمیزي یوه وړه برخه ده. ترک زیاته کړه چې د جګړې له امله شاوخوا 14 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. بلخوا د راپورونو له مخې دې جګړه کې دواړو خواو ته لسګونه زره عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. روسته خبر د لوبو پاړه په پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن لاهور قلندر د کوټا ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو د سیالۍ بعد پیښور په وخت د ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 16 بجو پیلېږي. د ټورنمنت په یو میچ کې پرون پیښور زلمی کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او که تر پای را سره پاتې شوئ، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د تیرو درې ورځو نه د تورخم دروازه یو وار بیا تړلې پرته ده. د دغې دروازې د تړلو له وجې کاروباري او د ټرکونو مالکان ډیر پریشان دي.
پینتستان الودنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی.
د لادرکشو بلوسانو لپاره احتجاجي مظاهرې شوي دي. په دغو مظاهرو کې د نیول شوي بلوس مېرمنې ماهل بلوس د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. حکومت پریکړه کړې ده چې په بلوچستان کې د دانش سکول په نامه باندې سکولونه پرانیزي. د دغه سکولونه به د بلوچستان ځوانانو ته څه ګټې ورکړي؟
په یونیورسيټیانو کې، په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي، هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به بهتر شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو دا مخ دا محل د مشال ریډیو د ماخمه خبري غړی تغوګي زستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار پر ماسخوتن تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړکی نرمۍ نه کوي، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې ورستو کې په تورخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. د دې دروازې بندېدو وروسته یو شمېر خلک او په ځانګړې توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په درېمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د ځنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملارې او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزیم بار دی. آلو ده او آلو خرابېږي که یو ګوري بس آلونه نور اوبزي. دا خو داسې شی نه ده، دا خو آلو خرابېږي. موږ د سبزي ده مکمل دا مخکې ګاډی وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابېږي. پینتستان الودنو دا خو ډېر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی او موږ ته ډېره سخته ده. نو حکومتونه دې داسې نه کوي چې په معمولي خبرو باندې ګیټونه سره تړي. یاره بس دا موږ ته ډېر زیات مشکل دی.
زما نوم مې واحد دی. موږ خو چینی بار کړی ده جلال آباد لوړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي، نه د اوداسه درک لګي، نه د باتروم سیستم شته دی. ډېر بې سوره.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفری اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، نو ځکه یې دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړی چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته ناوړي، او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 10 د افغان طالبانو پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو سات پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وې، خو بیا دغه لړۍ ودریدا. په دې کې د پاکستان د اف سی ځواک یو سرتیری جوبل شوی وو. نن د فبروري په 20 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا سہولت اخیستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار هم د بغیر ویزه پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی، او دې لاندې هر تن لپاره لازم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکو د وینا تر مخې 2020 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو اکسپورت یا صادرات لیږلي وو، خو په 2020 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوي او 1.5 میلیونه ډالر ته رسیدلي، چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا 100 پورې کسان تګ راتګ کوي، او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي، او څه باندې 200 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډیرو مودو راهیسې په جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د ماینونو د خبره کیږي. دغه خلک د دې په اړه باندې مشکلاتو سره مخ دي. نن د ماین چودنه شوې ده، یو کس پکې وجل شوی دی. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوې قبیلې ترمنځ مځکاني اختلافات بنی. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې برعکس د شکی اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې چې پیژې 5 میاشتې نه د دوی قومې په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازاد وو، چې په دا کې ډېرو زیوتې کسان په مرچي کې دي، او په دا کې غټه او وړه وسله ایس این جی مشین جوړه کړې، په دا کې لنچر او زکوی کا دا ازادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فروری باندې عبدالقدس نامي کس چې هغه پکې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې ده چې فتح زم شولا نو دولته اکثر شخړې چې کیمه دو داغه دي مځکې تنازع دي، د بونډۍ خبرې دي. حکومت هم مزدا ویلي دي چې تاسو د مځکې چې کیمه دو ډیمارکیشن وکړئ، د دغه د پټوار سیستم شری کوي چې مزید دولته داسې قسم شخړې نه درېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسی چې د وزیر دوې قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې، د پوره د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکی سیمې ته ورغلی و ویایي
دته باقاعده وسله ورکړل کېږي، ه په خرڅېږي، ه او د بل ځونه چې روري لیارې هیڅ ستونزه نه وي ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. اس پابلر علي وزیر چې د کله د جیل نه رخلوص شو، د میډیا دغه علاقې نماینده ه دی، اول دی او شکی ته لړلې دغه مسله ته. نو هغه باندې جرګه په لګیا دو پولیس ولای غونډ سره بوتلی دي. امید ده چې دا یو خیر طرف ته سره بیایي، او موږ خو خپل کوشش کی چې کله نه د قبایلي سیمې چې دغه خیبر پښتونخوا شې زم شولې څلور کله تقریبا پیرا کېږي، او تر دې څخه پورا دید نه پټور خنار واستا نه دغه د مزکه شخړې ختم کړلې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په شکای سیمې کې د دوی قبیلو ترمنځ مزکانی تنازع په جرګه باندې د حل کولو کوشش لاګیا دی.
هغه کې مونږ الډر زم انوال کړی دی خپل ټیم زم پکې انوال کړی دی تحصیلدار هم پکې انوال کړی دی علماء کرام هم پکې انوال کړی دی ام ان ایس هم لګیا دی نو ان شاء الله چې زر تر زره به د دې حل لوزي خلکو ته زما دا پیغام نه شیر لګ د گزارین کار والی لګ صبر وکي لګ دا چې زو ته غپ نظر وګوري لګ پخته نظر باندې دا چې یو دم دی دغه نه کیدا چې یو بل سره دغه کیږي او بیا ځانې نقصان پاتږي
د شکای سیمې اوسیدونکو دا هم ویل چې د لوئر سویلی وزیرستان ضلع انتظامیا چارواکي دا د دوی په سیمه کې د قومونو ترمنځ ځکاني اختلافات ختمول د پوره د زر کوټلي ګامونه پورته کی چې په دا شخړو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردنگ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په جنوبی وزیرستان کې دغه پیښه چې وا د ماینونو نو وا د جګړې په سر د ځمکه په سر تنازع وا د لپاره مافي ور وښتا سو پام بل راپور تر راګرځو د بلوچستان په مستون سیمه کې نن معلومه وسوالو د لویز واکونو پر شوکای حمله کړي چې په کې د لویز واک دوه غړي وجل شوی بلخا په چمن کې هم نه نامعلومه وسوالو پر پولیسو ډزې کړي چې په کې یو وسوال په تخته کې بریالي شوی دی د دې پیښو ذمہواري لا چانه ده منل تفصیل یو ترین ناور
د کوټ څخه 15 کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پریوچو کې عمله سوي ده او دوه لیویز والا وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. د پیښه تیر شپه نا وخت د ببري په لیوي چوکي کې هغه وخت را مسته سوي ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل شول او دی په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او مړی د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپیټال ته راوړی دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلوڅ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړي او د ځان څخه وړي ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ اپریشن یا عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې تر دم غړي پوری د دې وروستي پیښې ذمہداري قبل کړې ده. بلخوا الته د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګند وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامي سړک باندې ناکا لګولې و او چې کله دوی پر موټر سایکل باندې سپارد و کسان و درول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یې یو پولیس والا زخمی شو. څوک چې سم د لاسه د چمن هسپتال ته رسولې دي خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپي شو هغه هم هسپتال ته یوړی. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هو مشال ریډیو ته اول چې وزل سوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ سوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدول دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د شار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړې مندل سوي دي. څوک چې د کولو ضلع اوسېدونکي وو د دوی مړې نن سهار و کولو ته رسول سوي دي. هو هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات را نږدې شي نو دا ډول بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دی په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بل خو د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیش نوټس اخستی او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان لور په جاری سی وی یو بیان کې ویل سی وی دی چې په پیش کې تورن کسان به کله هم د قانون د ګریپ څخه خوندي پات نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیش په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټې وټاکي او ډیر ژر به حقیقت د ولس و مخ ته راښکاره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوسی د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو د فروری په 13مه نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوسی ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا داوه کوي چې په هغې دروغجنه مقدمه جوړه شوې. تفصیل نیاز علي خان.
د لادرکه بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټې سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې. ماحل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټه تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر کڑے چب بلوچستان کی د پولیسو د طرح گر عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکو کدی. د سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. د احتجاج په وقت د بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال ریڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پزت ناجائز او دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چا قدی را خوشی کڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دی وئی ترسو د ماحل بلوچ ته پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې ماحل بلوچ سی ٹی ڈی د کوټې خار خپل کور څخه پورته کړی دا. و زمنګ میرمنې هم خوندې نه دي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم ک ماحل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر ماحل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خپل خواد پروری په اطلسم بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وا چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د ماحل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه چاودون کې توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهګرۍ لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په ماحل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچستان لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهری او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې وز زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموش په کور کې کینی.
جو आवाज اٹھاتے ہیں وہ بھی आवाज نہ اٹھائیں او چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خپل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړی بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوال ډلی بی ال اف سره خودلې دي او ویلي چې ماحل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشري حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړي چې د ماحل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دې د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسنګ لوري کوئټه او ځنی نورو سیمو کې د ماحل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنه کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په درېمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوچ د هغې خاوند فهیم زهری لادرکه شوی بو او بیا په کوئټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوی خو خاوند یې لا هم لادرکه دي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. کسړی یا خزی قانون مات کړي نو د دوړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن 13 کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه سب شوې وي چې په کې شپږ زره څخه زیاتې قضیه هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او نو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي وایني بحثونه بیا تاوده شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر عیني بلل دی. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید.
د فروری په 13مه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9مه د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمن میډیا ته خپور کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر عیني دي او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربدولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه وکړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ٹی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم صلاحکار قمر زمان قیرا د فروری په 13مه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره ذہنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13م ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپه کې او تماچی کو تاسو نشي ګرځولې نه بکتر بند کی ګرځې دي شي نو وټر بکتر بند کی ګرځې دي شي. دا کار کو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا کو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینری، یو ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي. فوج بس صرف دې لکھو نہ گوری ہے بس نوے دن کے تت انتخابات کے روزگار نہ سندھو بتا لہ راشم فوجیان مدر تو ادرو ماں نہ دا سی نہیں اقتصادی حالات چے کم دینا نہ بتا سو خبر ہے زنا گنم دا چے پتے تاریخ پانی عمل درآمد ہوشی اس ما خیال لے الیکشن کمیشن بر دے بیان خلاف زی عدالت تا
یا دا دوی چے ولس مشر دا ٹاکنو پا اڑا دا مشورے لپارا الیکشن کمیشن تا دو لیکونا لیکلی پا دویم لیک کے ولس مشر دا آمو ٹاکنو دا نیٹے پا اڑا دا مشورے لپارا دا فبرری پا شلما چیف الیکشن کمشنر بیڈن اوغنڈارا بللی وا د ولس مشر په بلنا ورستا د ټاکنو کمیشن اوغنډا جوړ شو چې پکې پریکړه وشو چې دغه کمیشن له ولس مشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې شپه په خبر کې شپګنی مې بجې وشو د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي له کبله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیزه تجارت ودرېدلی. په بلوچستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د مصدوم مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د لیویز پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د بلوچستان له بارکان ښار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مېرمنې په ګډون د درېو کسانو مړي راویستل شوي دي. دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړي خپلې سیمې ته رسول شوي دي. خان محمد مري نومې یو تن ویلي دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمنو دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو خو کیتران دا تورونه رد کړي. د خیبر پختونخوا د قدرت حفظتون پر وړاندې د مباردې اداره پی ډی ایم وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې یې د 15 کروڑ او 24 لک روپو فنډونه جاري کړي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فروری 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20,000 څخه د زیاتو ملکي وګړو مرګ وبله اوړېدلې ده چې پکې 8,000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 10,000 نور ټپیان دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټا ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو داسې سیالۍ به د پیښور پر وخت ماسپښین پر وو او د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په لور ستاسو پام راګرځوم. یو راپور ته ورجو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د مسایلو خبرې کړې. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روس د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه او د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپایي ټولنه متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقونو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروے پلسنیمو بجو د کرخی پغاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونیمو بجو پختنخوا کلی پکلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنیمو بجو روختیا او درملنه په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په تهران کې د افغان سفارت کې زمواره بل چاته ورکل شوې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پورا لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مانی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارتي چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هېوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په داسې حال کې چې دوی په ځلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. په بلوچستان کې د دانش سکول په نوم باندې حکومت د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منظور کړی دی. صوبایي حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته به په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په څیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانه ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وای د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلور ویشت دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر اتلسمه د دې لپاره د قانوني زمینې برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د ویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار له مخه کار پیل شوی دی.
اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے کوئی
وفاقی حکومت منظوری را کړی ده چې دولس سکولونه به په لومړی پړاو کې او دولس به په دویم کې جوړیږي. په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي. د دې لپاره د ځمکو مسله وه. په پنجاب کې یو سکول له 1.5 څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی، خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازی کړی ده.
7 اکړه به یک سکول کو تیار کړی.
نصیب الله مری وویل چې په لومړی پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډیرې وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بس فیز 1 ابھی سٹارٹ ہے کیونکہ بل
منظور شوی دی او کار پیل شوی دی اوس بل وفاقی حکومت سره ناسته کو چې غوی پیسې پر یو ځای را کوي او کنه په قسطونو کې را کوي چې پیسې وی زو جوړیدو چاري شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانی جوړیږي او تر هغه وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي
اگر مل جائے تو پھر اس میں کم از کم بنانے میں سال ڈیڑھ تو لگے گا اس کو بھی
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړې توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی، خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه په بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان دا رنګ دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي، هر یو کوشش کوي چې راځي چې دا د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص شي اسپیشلی د پښتنو په سیمه کې، نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی، ما د دوی سیستم کتلې دي، ډیر ښه سیستم لري، ډیر ښه ایجوکیشن لري، ډیر کوالټي ایجوکیشن ورکړي، ډیر ښه ډسپلین دی.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنجدې کتلې او په بلوچستان کې جوړېدو ته ډیر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتونوز د کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکي فعال مزمل کاکړ وای دانش سکول د خپل ش معیار لکبل په پنجاب کې ځنګړې نوم لري. نموړي مشال رادیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سیس د کوونکو به تری راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو لز د کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوي وي، بنیاد زموږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي، نو دا به ډیر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډیر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپل صوبه کې هغو ته د موقع ملاو سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی، خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 6 مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک، د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کنند مورنیو جوبو نړیواله ورځ المانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د مورنیو جوبو د اهمیت په اړه غونډه وشوه. د ممندو په یک غونډه کې ورته غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم وینا وکړي. شانواز ترغزه هم د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې.
جنگونو کې نقصان د موم امن راولو، بے گٹ غٹا واند موبا امن راولو، زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی، نو دا کول دا باچا خان موبا امن راولو.
دا بڑبیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومندو که دا غا شیرون زمزمہ کول، نو دا غټ تامبو د لاندې ناست په لزګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکاون کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري د لاندې ولمانځل شوه.
دغه محفل کې د محمدونو علاوه د چارسدی پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسف زې مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا ته وګورئ، هغه ټولو د ترقۍ راز هم دغه دی چې هغه په خپل ژبه کې تعلیم حاصله او د خپل ژبې د تعلیم په برکت باندې هغه مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوي چې کله موږ موټروي جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ د هغه وطن نه انجینیر راوړو چې کوم وطن په خپل ژبه کې تعلیم حاصل کړی. دا افسوس خبره ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینام ده او دا د دنیا هر یو اوخیار موای چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایت، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وای.
د ملمنو او ځینو قربانو شاعرانو او سیاسي مشرانو له خوا په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوي. خو هغه مهال چې د مومند یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هر خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نره را سره وکا و زما و ناکامی و تلیوالا رازا چه اوز کدمه را سره وکا منونه او ما در جار کلیستا در دوست و تسپونا سو خبری پا چمبه را سره وکا منونه
تو یک اون که در دغه دستوری تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې له خوا شی و چې پکې د ټولنې مشران هم ناستو. خو د ستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیوال ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپل ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. نو دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي، ظاهره خبره ده. دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړ ته اشاره ده. دا ډېر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایه پیښور کې د مفکورینو میدارې لخوا، پیښور پرسلم مخې ته لاریون، د قومي وطن پارټۍ لخوا په وطن کور پیښور او ځین نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابع شوې. چې په کې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کال 1925 د فروری 28 نیټه چې کله د ډاکې پوهنتون ستوز د کوونکو د مورنۍ ژبې په اړه باندې مظاهره وکړه، نو پولیس ور باندې ډزې وکړې. په کې 15 زده کوونکي ووژل شول، لزګونه جوړول شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه زمي په دې راپور کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالات او ننګونې ته کتنه کړې ده. عمده راپور او تاسو د خبرې غړې ووري ما مجید بابر ته اجازه راکړه.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو منطقه درلودل دی سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او وریدا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر 6 میلیونه یا 6.5 کروړه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا دي اولنو د کړو د پاره ذریعہ نه د ګرځولې شوی تیر شوی دی. او مینیشل پارټي حکومت کې دا یو حصہ شوی و خو چې کله دا دي تحریک انصاف حکومت راغې نو دغه حصہ په شاکړه. بیا بل خبر دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان جبل تر اوسه نه د ګرځېدلې. کوم چې بچ د اقتصاد جبو ګرځي نو د اغه اثرات هم زیات وی اغه کې فکر هم زیات زیږي اغه کې تخلیق هم زیات کیږي او اغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي تشخص عملم په مخکیزي او د واکو د سیاست عملم په مخکیزي دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده خپل تور ته علاقه ای ژبه یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
پښتو په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه څه د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 911، نایجیریا کې 1511 او په
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.